په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه ته موزه نور یاست. نوري هر کله کوم پیل دې سات په خبرونو کو. د افغانستان خبرلانو مرکز د ټلو نیوز د خبريال روح الله سنگر د خوشی کېدو خبر ورکوي. د مرکز نن په یو خبر پړنه کې ویل چې خغل سنگر چې دوه ورځې وړاندې په پروان ولایت کې طالبانو د استخباراتو لخواني ول شوې او خوشی شوې دي. د افغانستان خبرلانو مرکز د هغې خوشی کېدو هرکلای کړي. خدای هم ویل چې هغه د قانون خلاف نه ول شوې او د خبريال په توګه ازادي سلب شوې و. د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې نه پرون دوشنبه په یو خبر پړنه کې په افغانستان کې خبرلانو په وړاندې د تاریخوالي د زیاتې دوه پړاندې ښنه څرګنده کړي او ویلی و چې پر روح الله سنگر سربیره په پروان کې بل خبريال زمير زهير او په کندهار کې د تمدن ټلویزیون خبريال عبدالرحیم محمدي د طالبانو په توقيف کې دي. د بنسټ د طالبانو له حکومت غوښتي چې ژر تر ژره توقيف شوی خبريالان آزاد کړي. تکل شوی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتنبای وسبا چهارشنبه په نیویارک کې ملګرو ملتونو په مخ کې د امنیت شورا غونډه ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په خپل ایکس پاڼه خبر ورکړي چې دا غونډه د کابل په وخت مخام په 9:30 بجې پیلېږي. امنیت شورا په وروستي او څوونو کې د افغانستان په اړه څو غونډې جوړې کړې دي. د شورا د لندې په څلورشتمه هم د افغانستان په اړه خبري وکړي. په دې د کډم ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د افغانستان د امنیتي اقتصادي بشري او ټولنیز وضعیت په اړه معلومات وړاندې کړل. د نوبل د جایزې ګټونکو د ایران د بشري حقوقو بندیوان فعال نرګس محمدي نن د خپل محکمې په غونډه کې لګړون څخه داډه وکړه. ورسره لدی چې میرمن محمدي د نوبل د سولې جایزه ترلاسه کړه. دا د هغې د محکمې لومړۍ غونډه و. د محمدي د کورنۍ غړي وایي چې هغې د محکمې غونډه قاتلانه بللې ده. نرګس محمدي چې د کورنۍ غړو د 2023 کال د ډسمبر په 10 په اوسلو کې د پاستازولې د نوبل جایزه ترلاسه کړه ویلي هغه انقلابي محکمه چې دا پکې محاکمه کیږي د ځوانو ایراني وګړو د وژنو د حکم مسؤوله ده. میرمن محمدي په یو بیان کې چې د دې کورنۍ لخوا خپور شوی ویلي چې دا له استخباراتي ادارې سره تړلو قاضیانو او هغو محکمو ته چې نمایشي محکمې جوړوي اعتبار او صلاحیت نه ورکوي. د غزې روغتیایي چارواکو نن خبر ورکړی چې د غزې پر جنوبي ښار رفح د اسرائیل پر توغندوی حملو او بمباریو کې درې کورونه لګیدلي چې په نتیجه کې شل تنه فلسطینیان وژل شوي دي. لسګونه زره بې ځایه شوو فلسطینیانو د غزې په شمال د اسرائیل له حملو د خوندیتوب لپاره د مصر سرحد ته نږدې په رفح ښار کې پناه اخیستې خو دا ویره په زیاتېدو ده چې دا سیمې هم نورې خوندي نه دي. نن سهار د غزې د جنوبي ښار خان یونس اوسیدونکو هم د حماس او اسرائیلي پوځیانو ترمنځ د درنو جګړو خبر ورکړ. حماس د متحدو ایالتونو او اروپایي ولن لخوا دی ویتر روسی ډلې په توګه پیژندل کیږي. په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل دریم کال رانږدې کیږي. په پام کې ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د 2023 کال د پای ته رسیدو په مناسبت نن په یو خبري کانفرانس کې خبري وکړي. په داسې حال کې چې پر ټول اوکراین د روسیې توغندوی او د بي پیلوټ الوتکو حملې روانې دي ټاکل شوې چې دا خبري غونډه نن د کیف په وخت د ماښام په 6 بجو تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې جوړ شي. د ښاغلي زلنسکي وروستۍ خبري کانفرانس د روان کال د فبروري په 24 په اوکراین د روسیې د یرغل د کلیزې په مناسبت جوړ شوایونه. نن نه خبري کانفرنس داسې مهال جوړیږي چې سپینې مانی پر روانه میاشت کې اوکراین سره د نورو پوځي مرستو خبر ورکړی او اروپایي بانک د دې هواد بیا رغونې لپاره د 4.3 میلیارډ ډالر مرسته تصویب کړه. خبر نومو لازم دی رادیو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د ټلو نیوز خبريال روح الله سنگر چې دوه ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت د استخباراتو لخواني ول شوی و نن خوشی شو. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد
توقيف شنم در مورد
تدوین ول د زینو راپورونو په تړه و چې د استخبارات ریاست ته رسیدلی وو خو هغه یې لنګ دی و چې ډله او تعقیب وکړل.
ان شاء الله موضوع حل شو.
بشری حقوقونه او خزو یو شمیر ملاتړي بنسټونه د طالبانو له زندانونو د خزینه فعالانو نه د پروانی او جولیا پارسی له خلاصون وروسته د نورو بندي فعالانو د خوشی کېدو غوښتنه هم کوي. د بیپولو ډاکټرانو د ټولنې د ورستی راپور په باب مو چې ویلې د افغانستان کې ډیر خلک روغتیايي خدماتو ته لاسرسی نه لري. د روغتیا پالنې د یو ټولنې له یو مشر سره مرکه کړې ده.
دولتي روغتونونه د افغانستان په لویو ښارونو کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې په مرسته باندې تقریبا د تیرو دوو کلونو لپاره روان وو. اوس تقریبا د دوه میاشتو راپدې خوا درېدلې دي.
یو شمیر افغان سوداګر چې د سوداګریزو توکو کانټینرونه تر اوسه په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي وایي ډیر تاوان کړی دی.
تقریبا شپږ کانټینرونه زما په دې کې سار په دې کې پر سایکل پور زیری په کې دا په حد اقل تقریبا درې لک او هزار ډالر پر سر ډیمریج په باندې دی راغلي چې دا ډیمریج په موږ خارجي کمپنیانو تور کوو.
د افغانستان پر نورو مسایلو پر راپورونو سربیره نړیوال موضوعاتو کې په غزه کې د روانې جګړې له حاله مخبرو د خبرونه دوهمنی مې کړې. ازادي رادیو د ځوانانو لپاره تاندې څنګه ونیس پروګرام هیروي.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ټولو نیوز خبريال روح الله سنگر چې دوه ورځې وړاندې طالبانو د حکومت د استخباراتو لخواني ول شوې او نن خوشی شو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد او د روح الله سنگر د کورنۍ غړو ازادي راډیو ته دغه خوشی کېدل تایید کړل. د افغانستان خبريالانو مرکز دغه خبريال د خوشی کېدو په هر کلی سره ویل دغه نیول د قانون خلاف کار او د خبريال په توګه باید ازادي نه وي اخیستل شوی. نور جزئیات په دې رپورت کې.
په پروان ولایت کې د ټلو نیوز خصوصي ټلویزیون خبريال روح الله سنگر چې دوه ورځې وړاندې په دغه ولایت کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی و نن خوشی شو. د طالبانو د حکومت ویان د زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې ښاغلی سنگر د دوی د استخباراتو لخوا د موضوع تر حل وروسته خوشی شو.
توقيف شنم در مورد
د دوی نیول د زینو راپورونو په تړه وو چې د استخباراتو ریاست ته رسیدلی وو خو هغه له نږدې وڅېړل او تعقیب وکړل. ان شاء الله موضوع حل شو.
انشاءالله موضوع حل شو.
د ښاغلی سنگر خپلوانو هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې دغه خوشی کېدل تایید کړی دي. هماله د افغانستان د خبريالانو مرکز د وی خبر پانه په خبرولو سره د سنگر د ازادي د هر کلی ترڅنګ دغه نیول نه قانون بللي او ویلي دي چې یو خبريال په توګه باید دغه ازادي نه وای اخیستل شوی. د افغانستان د خبريالانو د مرکز عدالت غوښتنې او اړیکو د کمیټه مشري سمیه ولیزاده له ازادي رادیو سره په خبرو کې د خبريالانو خپل سر نیول د اندښنې وړ وبلل او وی ویل چې د طالبانو له حکومت څخه د دوی غوښتنه داده چې دغه ډول نیولو مخاوني سي او د خبريالانو ستونزې د رسنیو د سرړونو د کمیسون لاره وڅېړي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای تر دې مخ کې د روح الله سنگر د نیول کې دوه پټړاو یو اعلامیه خبره کړې و او ویلي و چې په تیر څو ورځو کې د افغانستان د رسنیو ټولنه په بیلابیلو برخو کې خبريالانو سره د غیر اصولي چلند د ډېریدو شاهده ده او دا وضعیت د جدي اندېښنې وړ ده. په ورته وخت کې د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې مشر عبدالقیوم ویاړ وایي چې د طالبانو د حکومت له لوري باید ژر تر ژره د دولتي رسنیو قانون توشي شي څو هغه قانوني تشه چې اوس مهال شته ډک شي.
مادامه که ما یک قانون نداشته باشیم و
تر هغه چې موږ یو قانون ونه لرو او دوه خو ټول مکلفیتونه او دندې په هغه قانون کې روښانه شي ونوي موږ نشو کولای له دې خبرو وختونو څخه کومه مثبته پایله ترلاسه کړو.
یو افغان خبریال چې د امنیتي ستونزو له امله یې په دې راپور کې د نوم لاخیستو ډډه کړې ازادي راډیو ته یې په یو استولي پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې خبریالان له سختو ستونزو سره مخ دي.
متاسفانه سانسور بر رسنه
لابد مرغه ده هر ورځی پا تیری دو سره در رسنه و سانسور دیریگی ده خلکو ده بیان ازادی پا بش پر تو گلمه ازت للی ده لابد مرغه وزیعت لا کرکی جن شوی دهی پا تیری دو کلونو که لخبریالانو سره دیر ناوره چلن شوی دهی او پر خبریالانو دیر محدودیتونه لگول شوی دهی
محدودیت هایی بیشتر بوده.
د افغانستان د خبريالانو د مرکز د راپور لمخې لا هم دوه خبريالان د طالبانو په بند کې دي. په کندهار کې د تمدن ټلویزیون خبريال عبدالرحیم محمدي چې دی وګي په 13 نیول شوی وو او په دایکندي کې د نسیم خصوصي رادیو مسؤل سلطان علي جوادي چې دی وګي په شلمه دغه ولایت د ابتدایي محکمې لخوا په یو کال بند محکوم شو. که څه هم د طالبانو حکومت تل ادعا کړي چې د اسلامي شریعت او د افغانستان د ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادي تجمن دی خو د رسنیو بنسټونو وخت په وخت په خپلو راپورونو کې د رسنیو پر فعالیتونو د پراخو بندیزونو د شتون د خبريالانو پر وړاندې تاوتریخوالی او د هغوی خپل سری نیولو په اړه اندېښنه ښودلې ده.
د بشری حقوقو او خزو یو شمیر ملاتړو بنسټونو بیا د طالبانو له زندانونو د خزینه فعالانو نه دا پرونی او جولیا پارسیل خوشی کېدو وروسته د طالبانو له زندانونو د نورو بندي فعالانو د ازادي دو غوښتنه هم کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان فریډم ناو او د شنبهای ارقوانی غورځنګ له نړیوال ټولنې هم غوښتي چې پر طالبانو فشار راوړي څو له دوی سره پاتې زندانی نورې فعالان او فعالان هم خوشی کړي. جولیا پارسی پرون د طالبانو له بنده خوشی شو او ندا پروانی هم تیرونه د طالبانو له بنده خوشی شو او خود راپورونو پر بنسټ لا هم یو شمیر نور فعالان او فعالان د طالبانو په زندانونو کې دي.
د طالبانو له زندانه د خوځو د حقوقو دوه فعالانو له ازادي ورسته د بشري حقوقو یو شمیر ملاتړي بنسټونه غوښتنه کوي چې له طالبانو سره زنداني نور فعالان او فعالان دي هم خوشی شي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې د خوځو د حقوقو فعال شولیا پارسي د طالبانو په زندان کې له درې میاشتنی بند وروسته د دوشنبه په ورځ خوشی شوه. ندا پروانی بیا د تیرې پنجشنبه په ورځ د طالبانو له بنده آزاده شوې وه. اوس د بخښنې نړیوال سازمان وایي د خوځو د حقوقو د دې دوو فعالانو له خوشی کېدو پرته منیجه صدیقی او پریسا آزاده لا هم د طالبانو په قید کې دي. د دې سازمان د جنوبي اسیا څانګې کمپاینري د دوشنبه په ورځ خپل اکسپانډ غوښتنه کړې چې د بشري حقوقو د فعالانو د آزادۍ لپاره په ګډه کار او فشار راوړلو ته دوام ورکړي. د بشري حقوقو یو بل ملاتړي سازمان فریډم ناو بیا خپل اکسپانډ د طالبانو له زندانه د جولیا پارسي د آزادۍ هرکلی کړی او هر سجر یې د پریسا آزاده منیجی صدیقی او ټولو هغو خبریالانو او فعالانو د خلاصون غوښتنه کړې چې د طالبانو لخوا په خپل سر ډول نیول شوي دي. راپورونه وایي چې د خوځو د حقوقو فعالان او معترضین پریسا آزاده او منیجی صدیقی له دوو میاشتو را په دې خوا د طالبانو په زندانونو کې دي او تر څنګ یو شمیر خبریالان او فعالان هم له طالبانو سره بندیان دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د معترضو خوځو او نورو فعالانو د نیولو لامل نه دی ښودلی. خو د یو شمیر خبریالانو د نیولو په اړه ادعا کړې چې دوی د ځینو نورو لاملونو پر بنسټ نیول شوي دي. په ورته وخت کې د شنبهای ارغواني غورځنګ وایي د طالبانو په زندان کې پراته فعالان د عدالت غوښتنې له امله زنداني شوي دي. د دې غورځنګ مشرې مریم معروف اروین ازادي راډیو ته وویل
دا بسنه نه کوي. موږ هر سجر د ټولو هغو معترضو ښځو د بشري حقونو فعالانو مدني فعالانو خبریالانو د پوهنتون استادانو او مخکنیو امنیتي او دفاعي ځواکونو د ازادي غوښتنه کوو چې د حق عدالت او ازادي غوښتنې له امله د طالبانو په زندانونو کې دي.
له دې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د بشري حقونو د فعالانو په ګډون د طالبانو په زندانونو کې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو خبریالانو مدني فعالانو دولتي کارکونکو او د غیر دولتي مؤسسو د استازو د ازادي غوښتنه کړې وه. طالبانو د خپل دویم ځلي واکمنۍ له پیل راهیسې د معترضو خوځو په ګډون چې د افغان نجونو د زده کړو کار او یو شمېر نورو حقونو د خوندیتوب لپاره یې لاریونونه پیل کړل ډېر شمېر نور فعالان هم زنداني کړل چې ډېر یې د یو څه وخت زندان تیرولو وروسته بیرته خوشې کړل. خو تر ننه یې د خپلو دې ډول خپل سرونیونو په اړه رسنیو سره دقیق معلومات او لاملونه ندی شریک کړي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د بیسرحد ډاکټرانو ټولنه یا ام اس اف وای د افغانستان د روغتي برخستون زده د صحي تاسو د لازیان منی دوه او د روغتي پالانو د نور کمی بایس شوی او په نتیجه کې ډیر خلک له روغتي خدماتو به برخې شوی دي. ام اس اف په یو مفصل راپور کې پرون دوشنبه خبر کړی ویل له دې سره د صحي وضعیت د لا خرابې دوه او د زیګون پر مهال د ماشومان د مړینې د زیاتېدو خطر رامنځته شوی دی. د ام اس اف راپور زیاتوی افغانستان لپاره رئیس هم داستون زلرلی خو د 2021 کال په اگست کې د نظام لبدلون یعنی لکله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوی او د دې بدلون په نتیجه کې افغانستان سره د نړیوالو د مرستو تر کمیدو وروسته له د هیواد له نور ننګونو سره هم مخامخ شوی دی. په افغانستان کې د روغتیا ستونزو په اړه مې نن مخکې د افغانستان د اسلامي طبي اتحادیه له مشر ډاکټر محمد یوسف طیب سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې آیا روغتیا وضعیت په افغانستان کې دومره خراب دی چې ډیر خلک له روغتیا خدماتو بی برخې دي؟
بلې، تر ډیره حده په داسې حال کې چې د افغانستان په ډیرو لرو پرتو سیمو کې د کمیت له نظره په کافي اندازه باندې روغتیا مرکزونه جوړ شوي او فعال دي،
اما د افغانستان د هلد کلستر راپور چې د 2023 کال د پاره تخمینوي د ماغه راپور پر اساس د افغانستان 10 میلیونه وګړي لمړنۍ روغتیایي خدماتو ته د یو ساعت پیاده مزل په موده کې لاسرسی نه لري. دا په دې معنی چې 10 میلیونه خلکو ته د روغتیایي خدماتو ضرورت دی. د بل پلوه که وګورو د افغانستان د روغتیایي سکتور سره هغه مرستې چې په تیرو 2 یا 3 کلونو کې کېدی او د دولتي روغتونونو د افغانستان په لویو ښارونو کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې په مرسته باندې تقریبا د تیرو 2 کلونو دپاره روان وو. اوس د سره صلیب د خوانه هغه مرستې هم تقریبا د 2 میاشتو را په دې خوا درېدلې دي چې د دې سره دا خطر تر ډېره حده موجود دی چې ممکن د افغانستان په ثانوي او ثالثي روغتونونو کې پرمختللو خدماتو ته د ولس لاسرسی نور هم کم شي او ولس د ستونزو سره مخ شي. خو دا باید یادونه وکړو چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت هم چې موږ یې وینو خپلې پوره هڅې کوي ترڅو د ډونرانو سره یا هغه تمویل کوونکو ادارو سره په ګډه باندې دغه ولس یا دغه خلک چې لومړنۍ روغتیا خدماتو ته لاسرسی کم دي او هغه لوی شپخانه چې د غوښتنې لپاره اوس د ډونرانو یا تمویل کوونکو ادارو د خوا بودیجه نشته د دوی لپاره بودیجه پیدا کی که چیرته د تمویل کوونکو ادارو د خوا نوي نو د هغه یو مجلس پر اساس چې د هلد کلستر مجلس وو او ما هم پکې حضور درلود د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په نسبی ډول یا په قسمی ډول باندې داسې هم ویل چې بیا به دولت د دې برخه کې سرمایه گذاری کوي او دا به خپل مسؤلیت کې اخلي.
په ټوله کې درسته ده چې په د افغانستان د نورو برخو ترڅنګ د افغانستان پر روغتیایي سیستم هم فشار ډیر زیات دی، خو د افغانستان وګړي روغتون، صحي کلینیک، ډاکټر او درملو ته باید لاسرسی ولري. کومه برخه کې دغه ستونزه ډیره حاده ده؟ د روغتونونو، د کلینیکونو په برخه کې، د ډاکټرانو په تیر بیا د متخصصو ډاکټرانو په برخه کې، او که د لازم او هغه د با کیفیت درملو په برخه کې؟
زموږ د افغانستان د روغتیایي سیستم ستونزه تر ډیره حده د روغتیایي کلینیکونو د مقدار یا د تعداد له نظره دومره جدی نه دی. موږ په کافي اندازه روغتیایي کلینیکونه د افغانستان په ډیرو لرو پرتو سیمو کې هم لرو، اما اساسی ستونزه زمال نظر او زموږ د ټولنې د نظر د افغانستان د دولتي روغتیایي کلینیکونو او روغتونونو لړخه د وړاندې کیدونکو روغتیایي خدماتو د کیفیت موضوع ده چې په دې برخه کې د حکومت او تمویل کوونکو ادارو او د عامه روغتیا وزارت جدي پانګونی او توجه ته ضرورت دی. د واردېدونکو درملو کیفیت دوهمه هغه خبره ده چې زمونږ روغتیایي سکتور د ننګونو سره مخ کړی دی. دا په دې معنی چې تر دې حده اوس په قاچاقي ډول باندې د درملو د واردېدو مخه نیول شوې، اما بیا هم هغه درمل چې دلته افغانستان ته واردېږي د کیفیت له نظره ولس د ډیر باور وړ نه دي او په بعضي مواردو کې په واقعي ډول هم کیفیت نه کم وي. سره د دې چې د دې په شواهد ولاړ داسې کوم تحقیق چې وخی 100% درمل د کیفیت له نظر ضعیف دي، داسې کوم شواهد ولاړ تحقیق نشته. اما د ټیټ کیفیت درمل راوړیدل دا هم ستونزه ده. دریمه ستونزه د متخصصو کادرونو یا کمواله، مثلا په لری پرتو سیمو کې او هغه متخصص کډرونه چې موجود دي هغه تر ډیره حده په لویو خارونو کې راټول دي، ځکه چې په لری پرتو سیمو کې د هغه د ژوند لپاره سہولتونه، د هغه د بچو لپاره د مکتب سہولتونه، د برق یا د ژوندانه سره تړلي مربوطه نور اړین سہولتونه چې الته نه دي، په دې اساس باندې متخصص کډرونه تر ډیره حده پوري لری ساحو ته د تګ ضرورت کوي. نو په لری پرتو ساحو کې د متخصصو کادرونو کمواله دا بل اساسي ستونزه ده. او د دې ترڅنګ په بعضی تخصصي برخو کې د کډرونو نشتون د هیواد په سطح یا د ډیرو کمو کډرونو موجودیت مثلا د سرطاني ناروغي په برخه کې د متخصصو کډرونو نشتون زما وایم ځکه چې کډرونه دومره کم دي چې په نشټ باندې حساب دي او دا د دې باعث کیږي چې موږ ولست دغه تخصصي خدماتو لپاره د هیواد څخه بهر ولاړ شي او د غیر مشکلاتو سره مخ شي.
د افغانستان د اسلامي طبي اتحادیه مشر ډاکټر محمد یوسف طیب سره د بی سرحد ډاکټرانو د ټولنې یا ایم اس اف د ورستی راپور په باب مرکه وچ ویلی دی په افغانستان کې ډیر خلک روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو څلور ساعته
او سمې ونړیوال موضوع. اسرائیل د غزې په ترنګ نن هم خپل حمله ته دوام ورکړ چې په پایله کې د فلسطیني چارواکو په وینا لکتر لګ شل تنه فلسطینیان په رفح او د یارل سن نور په جبالیه کې وژل شوی دی. لبل خو د یمن د حوثی اغیانو ډلې ژمنه کړې چې په سر سمندرګي کې به پر اسرائیلي اهدافو حمله ته دوام ورکړي. نور تفصيل په دې راپور کې.
د غزې روغتیایي چارواکو نن خبر ورکړ چې د مصر سرحد ته نږدې پر جنوبي ښار رفح د اسرایلو په توغندوی حملو او بمبارۍ کې درې کورونه لګیدلی چې په نتیجه کې شل تنه فلسطینیان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. چارواکي وایي په دې حملو کې فلسطینی خبریال عادل زاروب او د هغه د کورنۍ ګڼ غړي هم وژل شوي. د دې سره په غزا کې د وژل شویو خبریالانو شمیر د حماس ډلې په مشرۍ د روغتیایي چارواکو په وینا 90 ته لوړ شو. حماس د متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. لسګونه زره بې ځایه شویو فلسطینیانو د غزې پر شمال د اسرایلو له حملو څخه د خوندیتوب لپاره پر رفح کې پناه اخیستې خو دا ویره په زیاتېدو ده چې دا سیمې هم نور نه خوندي نه دي. بلخوا د غزې د روغتیا وزارت ویاند رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې په شمالي سیمه جبالیه کې د اسرایلو یو بریټ ډیر لس کسان وژلي او 15 او 10 نورې ټپیان کړي دي. نن سهار د غزې د جنوبي ښار خان یونس اوسیدونکو هم د حماس ډلې او اسرایلی پوځیانو ترمنځ د درنو جګړو خبر ورکړ. اسرایلو د حماس د اکتوبر د 8 لخونړي بریډ روسته چې 1200 کسان ووژل او 240 نور برمته کړل د دې سخت دریز ډلې د ځپلو لپاره پوځي عملیات پیل کړل چې په نتیجه کې ټوله غزه ویجاړه شوه. لوګه بې وزلی او د بې ځای شوی خلکو شمیر زیات شوی او د فلسطینی چارواکو په وینا په ټوله کې نږدې 20000 فلسطینیان وژل شوی دي. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې د ملکی وګړو د وژنې په مسله کې له بهر څخه تر سخت فشار لاندې دی ویلي چې دا جګړه به تر هغه ونه دروي چې پاتې 109 تنه اسرایلی برمته خلاص شوی نه وي. د غزې جګړه اوس د سر سمندرګي سیمه ته هم غزیدلې او په دې ترڅ کې د یمن ایران پلوي حوثی ډلې د توغندیو او بي پيلوټ الوتکو په وسیله د تجارتي کشتیو وشتل پایل کړی دی. لدې حمله وروسته د څو هیوادونو په ګډون د یو ځواک د جوړېدو پریکړه وشوه څو په دې سیمه کې د تجارتي کشتیو امنیت ونیسي. خو حسی ډله وایي چې دوی بخپلو حملو ته دوام ورکړي. د دې ډلې یو مشر محمد عبدالسلام رویټرز خبری آژانس ته ویل چې کدا نړیوال ائتلاف ځواکونه وی کنوي دوی به حملو ته دوام ورکړي. خو هغه زیاته کړه چې حسی ډله به یوازې اسرایلی کشتی او هغه کشتی چې اسرایلو ته ځي پنه خکړي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
کونال تل پاکستان له زرو زیات نوې راستنه شو کورونو سره نغدي او د ژمنې توکو امرسته وشوي. نوې راستنه شو چې دغه امرسته ورسره شوي خوښ دي چې امرسته تر لاسه کړي خو غوښتنه کوي چې ورته د دایمي کاروبار پیدا شي ترڅو د خپل لاسونو پر مټ د ځان او کورنۍ لپاره نفقه وګټي. نو تفصيل په
په کونړ کې چارواکي وایي یاد ولایت ته له پاکستان څخه را رسیدلو له ضرورتو کورنۍ سره د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان نقدي او د ژمنیو توکو مرسته وکړه. د دوی په وینا چې هرې کورنۍ ته 1,450 افغانۍ ورکړل شوې. د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس مولوی ابراهیم له نړیوالو غوښتل چې له پاکستان په زوره راويستل شوی افغانان د هر ډول ستونزو سره مخ دي او باید ورسره زیات مرستي وشي.
لیکن د نړیوالو نه بیا هم د غوښتنه ترې کوو چې له دې سره د شلټر په برخه کې مکمل کومو ترڅو پوری چې د خلکو مشکل په حتی ځکه زمای د یخنی ده په هر لحاظ باندې حتی د سوخت موادو پوری او نقدی مرستې خوراکي مواد یا داسې نور کوم ضرورتونه د دنیا چې د مشکل دغه د ژوندۍ چې دي دا باید د خلکو سره کومو کړو چې ترڅو د خلکو ضرورتونه پوره شي.
له پاکستان را بستل شوی او کونړ ته رسیدلې کډوال پر ترلاسه کړو مرستو خوختي خوای په مرستو ستونزې نه حل کیږي. دوی له حکومت او مرستندویانو غواړي چې د کار او مزدوري غم ورته وخوري څو په خپل وطن کې کار وکړي او کورنۍ ته نفقه پیدا کړي. محمد امین
مرسته خو ډیره خې ده، خو مقصد د سیده چې دا مرسته به زمونږ د سیده مرز دوا دومره نشي کومه چې زمونږ کله کار پیدا شي چې مونږ کار وکړو مونږ د سوال نه خلاص شو.
پاکستان د روان 2023 کال په اکتوبر کې اعلان وکړ چې له پاکستان څخه به 1,00,000 غیر قانوني افغانان باسي چې تر اوسه دې لړۍ ته په شدت دوام ورکړي او تر دې دمه یې نږدې 1,500 افغانان لډیورن کرخی راړولې دي. په زور را بستل شوی افغانان شکایت کوي چې کورونا موټرې مالونه او نور شیانې په ډیر ارزانه بیه پلورلې او د پاکستانی امنیتی ځواکونو لخوا ورسره ډیر زور زیاتی شوی دی.
لښخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
لنړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
یو شمیر افغان سوداګر چې د سوداګریزو توکو کانټینرونه په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي شکایت کوي چې په سلګونو زره ډالر تاوان ورسېدلی دی. یو شمیر دغه سوداګرو ازادي راډیو ته وویل کدا بهیر همداسې دوام وکړي د دوی زیان به میلیونونو ډالرو ته ورسیږي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې دغه ستونزه ډیر ژر هواره کړي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت بیا وایي چې د سوداګرو د بندو کانټینرونو د خلاصون لپاره هڅې روانې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم تاییدوي چې د افغان سوداګرو 450 کانټینرونه تر اوسه په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي. نور جزئیات په دې راپور کې اورئ.
په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د کانټینرونو د خلاصون له هڅو سره سره لا هم د دغو سوداګرو سرګونه کانټینرونه بند پاتې دي چې د سوداګرو شکایتونه واندېښنې راپارولې دي. یو شمیر هغوی ازادي راډیو ته وویل له 2.5 میاشتو زیات وخت کېږي چې د کراچۍ په بندر کې د دوی سوداګري ستوکي بند پاتې دي او له دوی څخه سرګونه ډالر جریمه اخیستل کېږي. یو سوداګر انور افغانزادران ازادي راډیو ته وویل
تقریبا شپږ کانټینرونه زما په دې کې سار دي، په دې کې پر سایکل پور زیری په کې دا په دې عقل تقریبا $3,00,000 پر سر ډیمریج په باندې دی راغلي چې دا ډیمریج په موږ خارجي کمپنیان تور کوو او په انتهایی زیات د ستونزو سره مخامخ یو.
د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونې او مدیر انجنیر عبدالباقی هم د غستون زته ایدوی او وی په دغه کانټینرونو کې له 200 قلم ډیر توکي شتون لري.
وای نو وای چې هغه د 200 ولس قلم ممنوع اجناس چې پاکستان هوس په ګمرک کې درولې دي او هغه ته اجازه نور کوي چې افغانستان ته راسي. دا هغه د جملې څخه اومده تور چای دی او ټوکران دی یا رختباب دی، ټایرونه دی، د برق سامان دی او هغه ماشینری چې فابریکې ځین جوړیږي او د رایش سامان دی او څونی اقلام ډیر دی.
هغه زیاته کړه چې د کندهار او نورو ولایتونو یو شمیر سوداګر کابل ته تللي څو د سوداګرۍ او پانګونې خونې له مسؤلینو او د طالبانو د حکومت له چارواکو سره دې ستونزې ته حل لارې پیدا کړي. د پاکستان حکومت شاوخوا 2 میاشتې وړاندې په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د سوداګري ستوکو څه باندې 350 کانټینرونه ودرول. اسلام آباد د اکتوبر په 3مه له افغانستان سره د ترانزیت په برخه کې په سوداګري ستړون کې بدلونونه راوستل او د افغان سوداګرو پر وارداتي توکو 10% تعرفې سربیره د ځینو توکو په لیږد بندیز ولګوه. خوست افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د محل د سوداګرۍ زوتوکو 450 کانټینرونه په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي او د خوشې کېدو لپاره یې هڅې روانې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د دارالانشا مشر اختر محمد احمدي ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې 3000 کانټینرونه خوشې شوي او یوازې 450 نورې تخنیکي ستونزو له امله بند پاتې دي. سوداګرۍ خونه خپل سوداګرو او د صنعت او سوداګرۍ برابرۍ وزارت په ګډه هڅه کوي چې دا ستونزه حل شي.
د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایان عبدالسلام جواد هم ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې په کراچۍ بندر کې د پاتې شویو کانټینرونو شمیر 400 ته رسیږي چې د خوشې کېدو لپاره خبرې روانې دي. افغان سوداګر چې د کراچۍ په بندر کې سوداګریز توکي بند پاتې دي دا کوي چې د پاکستان دا اقدام د نړیوالو قوانینو خلاف دی او باید ژر تر ژره د دوی ستونزې هوارې شي. دوی ټینګار کوي چې که ستونزو ته یې ژر پام ونه شي نو د دوی د زیان کچه به نوره هم زیاده شي او کاروبار به یې له منځه ولاړ شي. په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت په بیلابیلو پلمو د افغان سوداګرو د صادراتو او وارداتو په بهیر کې ستونزې رامنځته کوي چې د سوداګرو اندېښنې یې ډېرې کړې دي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې شوې او وړاندې د ازادي راډیو د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیس پروګرام مهیروي. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام